پاونسان کې د سهار لس بجې سوی د ازادي راډیو بلا یو ساعته خبرونه پیل سوی چې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوی ده. ځینې راپورونه هم خپرو. امنیت شورا تیره شپه په خپله غونډه کې پاونسان کې د اورکام غوښتنه مطرح کړه. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي افغان حکومت هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې. په امریکا کې د بریتانیا یو وګړی په شپږو میاشتو بند محکوم سو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. میرمن لاینز پرون پنجشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا هیواد لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ په سطحه ډیر خطرناک هیواد دی.
I call upon the government to take effective measures.
La afghan hukumat sa ghwalam che darasaniyo da satin la para aghizman iqdamat wakri aw da journalistano par wand siwi jaraim wa tsiri. Taliban baid par mulki ahdafo la hamlo da wakri. Taliban baid haghi wand ta che rasani aw madani tolani pananani afghanistan ke lari daranawai wakri.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې په افغانستان کې پر روان میلادي کال کې شپږ تنه ژورنالستان د کار پر مهال وژل سوي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس تایی د نومبر پر 12مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغې مقناطیسي بم په 14 کې وژل سو چې د ده په موټر کې ځای پر ځای سوی وو. د دې او نورو وروستیو 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې وویل چې په دې تړاو یې یو مشکوک کس نیولی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغان حکومت هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې. ښاغلی صالح چې پرون پنجشنبه له ولسمشر غني او نورو چارواکو سره کندهار ته د سفر پر مهال وینا کوله، په تیرو څو کلونو کې له 1.5 میلیون څخه 4 میلیونو ته د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو او د افغان ځواکونو لخوا د ټولو پوځي عملیاتو د مشرۍ یادونه وکړه او ویې ویل چې ملي ځواکونه اوس تر ډیره پر ځان بسیا سوي.
شپږ نوي سلنه ټول عملیاتونه د افغان عسکرو لخوا اجراات کېږي. پیلوټان زموږ خپل ده، کماندو زموږ خپل ده، تعلیمات زموږ خپل ده او یو برخه د قواو مصارفه موږ خپله ورکوو.
د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سم ټول بهرني ځواکونه د فبروري پر 9 نیټه د دې موافقې تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې باید له افغانستانه ووځي. د بدخشان چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې د قری زبیر په نوم د طالبانو خطرناک مشر نیولی دی. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د 25 کسیزې ډلې دغه سر ګروپ له خپلو 4 ساتونکو سره پرون مبشین په ارګو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ونیول سو.
هغه له امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ګډون کاوه او د ماینونو مقناطیسي او بشکی بمونو په جوړولو کې ښه مهارت درلود او په بدخشان ولایت کې د یو ډیر خطرناک طالب په توګه فعالیت کاوه.
د بدخشان والی زکریا سودا سمندمخ کې د قری زبیر د نیولو لپاره جایزه هم اعلان کړې وه. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بریتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د حد سپاتور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږ میاشتو بند محکوم سو. د فلوریدا ایالت څارنوالۍ دفتر په ویلامه کې وویل 45 کلن کولن فیشر په اګست میاشت کې په فلوریدا کې هغه وخت ونیول سو چې حد څه یې کوله. له متحده عرب اماراتو د برېښنا د لیږل سوي جنراتور وسایل په ایران کې د یوه مشتري لپاره رانیسي. فیشر چې $15,000 جریمه سوی هم دی په سپتمبر میاشت کې پر خپل جرم اعتراف وکړ چې له هغه قانون څخه یې سرغړونه کړې چې ایران ته د وسایلو صادرات منع کوي. د فرانسې یوې محکمې یو توندلارې افراطي کس د 2015 میلادي کال د یوه برید د پلان په جوړولو مجرم وپیژند او په عمري بند یې محکوم کړ. مراکشی الاصله ایوب الخزانی د یوه چټک اورګاډي پر مسافرو د برید د پلان د جوړولو په قضیه کې د ترور په نیت په عمدي قتل مجرم وپیژندل سو. الخزانی د 2015 میلادي کال د اګست پر 28مه د امستردام او پاریس ترمنځ په چټک اورګاډي کې هغه مهال چې په درنو وسلو سنبال له تشناب څخه د برید په نیت راووت د دریو امریکایانو په ګډون د سپرلیل مقاومت سره مخامخ سو. د نوموړي دریو ملګرو ته هم له اونیولې تر اوویشتو کلونو پورې د حبس د بیلابیلو دورو سزا واورول سوه. تمه ده چې له اروپایي ټولنې د برېتانیا له وتلو یا بریکزیټ وروسته مسایلو په اړه په بروکسل کې بحثونه نن هم دوام وکړي. دواړه لوري مني چې په دې برخه کې اختلافونه پر ځای پاتې دي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان دیرلین پرون د برېتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبرداری ورکړ چې د دغو اختلافونو له منځه وړل به ستونزمن کار وي، خو میرمن وان دیرلین په عین حال کې په ډیرو برخو کې د اساسي پرمختګونو هرکلی وکړ. دا به دسل کې ده چې له اروپایي ټولنې د برېتانیا د وتلو د بهیر د بشپړېدو نېټې ته یوازې دوې اونۍ وخت پاتې دی، او د دې مهلت له پای ته رسېدو وروسته به برېتانیا د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ د اصولو پر آیت مکلفه نه وي. د برېتانیا خلکو نږدې 4.5 کاله مخکې له اروپایي ټولنې د خپل هیواد وتلو ته رایه ورکړې. د اروپایي ټولنې عالي محکمې د بلجیم هغه مقررات تایید کړل چې له حلالولو مخکې د حیواناتو بې صده کول حتمی کوي، او په دې برخه کې د مسلمانانو او یهودانو اعتراضونه رد کړل. د اروپا د عدالت محکمې چې مرکز یې په لوکزامبورګ کې دی پرون حکم وکړ چې د بلجیم د شمال د فلاندرز سیمې هغه فرمان چې له حلالولو مخکې د ټولو حیواناتو بې صده کول حتمی ګرځوي د مذهبي ازادیو د سلبولو په معنا نه دي. د مسلمانانو او یهودانو ټولونو د دې فرمان د فسخه کولو هڅه کوله. په اسلام او یهودت کې د یوه حیوان د حلالولو لپاره باید د هغه مری د چړې پر راکاژلو سره پرې او وینه یې توی سي. د حیواناتو د حقونو مدافع ټولنو د اروپایي محکمې د دې حکم هرکلی وکړ. رازو د خبرونې د سر موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه په خپله غونډه کې په افغانستان کې د اورکم غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د زیاتېدونکو ناامنیو یادونه وکړه او د اورکم غوښتنې مطرح کړه. له بلې خوا د امریکا د وسلولو ځواکونو لوی درستیز هم د طالبانو له مشرانو سره په کتنه کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر اړتیا بحث کړی. احمد تکلا او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د هیلمنه ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد خبرې به په ټاکلې نیټه بیا پیل شي او د اورکم په اړه بحثونه به په لومړیتوب کې وي. د برلاینز پرون پنجشنبه د لیندۍ په 28مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او ویل
Regrettably, the unrelenting violence remains a serious
لبته مرغه تاوتریخوالی د سولې پر وړاندې د خنډ او سیمته د جدي ګواښ په توګه پر ځای پاتې دی. له ټولو هیوادونو غواړم چې د جګړې پر ټولو شکلو خو خپل فشارونو ته دوام ورکړي، څو تاوتریخوالی راکم کړي، او تمه مې ده چې دا به د سولې د خبرو لبیا پایل سره یو مهم لومړیتوب وي.
میرمن لاینز همدارس په تیرو دو میاشتو یعنی اکتوبر او نومبر کې د ماینونو او بمونو په چاودنو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د زیاتېدو یادونه وکړه او ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د ماشومانو مرګ ژوبله په سلو کې 15 زیاته شوې ده. د هغې په وینا د تیر کال د همدې مودې پرتله د حکومت ضد وسلوالو لخوا هدفي وژنې په سلو کې 40 زیاتې شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي عادل راز هم د امنیت شورا په غونډه کې په هیواد کې د اورکم غوښتنه وکړه. اورکم یا د تاوتریخوالي کمیدل هغه موضوع ده چې د متحدو ایالاتو د وسلولو ځواکونو لوی درستیز او د طالبانو مشرانو هم اوس بحث پرې کړی. د راپورونو له مخې مارک میلی د سه شنبې په ورځ شاوخوا 2 ساعته د طالبانو له استازو سره په دوحه کې کېناست او له بحثونو وروسته کابل ته روان شو څو له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. کابل او دوحې ته د ښاغلي میلی د سفر په اړه راپور پرون پنجشنبه ورکړل شو. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز له قوله خبر ورکوي چې نو موري وای له افغان حکومت او طالبانو سره د د بحثونو تر ټولو مهمه برخه د سمدستي اورکم پر اړتیا متمرکز و. د سپتمبر په 12مه په دوحه کې د بین الافغاني خبرو لپایل سره سره په هیواد کې تشدد لا هم روان دی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو له نږدې 3 میاشتو بحثونو وروسته د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې د سولې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل پر څرنګوالي موافقه وکړه او وروسته یې د خبرو د اجنډا په اړه بحث پیل کړ. دواړو لورو په روانه اونۍ کې یو وقفه اعلان کړه او تمه ده چې د دې خبرو لړۍ به د 2020 کال د جنوري په 15مه نیټه بیا پیل شي.
افغان چارواکي وای دغه هیواد لا هم د بهرانیو پناه غوښتونکو د منلو قوانین نه لري. په داسې حال کې چې د افغانستان شپږ نیم میلیونه وګړي د نړۍ په شاوخوا اویا هیوادونو کې کډوال دي، خو لا هم دغه هیواد د 400 بهرانیو پناه غوښتونکو د منلو لپاره قوانین نه دي جوړ کړي. خطر پردیس په دې اړه راپور لري.
افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې چې وګړي په نورو هیوادونو کې ډیر دي. ناامني، فقر او د ژوند خراب وضعیت هغه لاملونه یاد شوي چې میلیونونه افغانان د افغانستان پرې خودو ته اړ کړي دي. خو داسې بهرني کډوال هم شته چې د خپل ژوند د بقا لپاره په افغانستان کې د پناه غوښتنه کړي. سوګند حسیني له ایران افغانستان ته راغلي. 15 کلن حسیني د کابل ښار په یوه څنډه کې سینګار خونه لري، ولس کله نو چې افغانستان ته کډواله شوې ده.
18 سال میشه اومده.
او لا تر لاس کلونو را پدی خو دلته یو. زه 15 اولادونه لرم. زما میړه زما د خوخي سره اوسېږي. په ایران کې زما پلار، مور او یو ورور او دوه خويندې دي.
اوره درم. دغه این فاملې.
اغلی حسیني په دومره موده کې له هیڅ قانوني ملاتړ نه ده برخمنه. ان تر دې چې اړوند ادارو هم ورسره پدی برخه کې همکاري نه ده کړې. دا یوازې سوګند حسیني نه ده چې په افغانستان کې پناه اخیستې، بلکې د په څیر سلګونو نور بهرني پناه غوښتونکو هم شته. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري دفتر یا یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي بهرني وګړي حق لري چې د پناه غوښتنه وکړي، او دا دفتر د دوی قضیه څیړي. د دې سازمان وایي نادر فرهاد وی هغه کسان چې د کډوالو په توګه منل شوي دي مالی او قانوني ملاتړ ترلاسه کوي.
تقریبا 400 کسان هم د اوس په افغانستان کې میشتي چې ځینې پناهنده شوي دي، یعنی هغوی کیسونه نهایی شوي ده او ځینې د هغوی کیسونه تر څیړنې لاندې دي، یعنی پناه غوښتونکي دي. یو ان ایچ سی آر د افغانستان په نمایندګي د پروسه په افغانستان کې دغه مخته بوزي او همدارنګه د خلکو سره مرسته کوي.
له نورو هیوادونو راغلي وګړي د ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان او تاجکستان دي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي. که څه هم ښاغلی فرهاد وایي چې یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې دغه پناه غوښتونکو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو پناه غوښتونکو منلو لپاره هیڅ قانون نه لري. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری ازادي رادیو ته وویل
اوس افغانستان په تاسف سره چې د پناه غوښتونکو قانون نه لري، دغه کسان اوس هم چې په افغانستان کې ده د یونیسیار محترم ادارې د نظارت لاندې او د هغوی د فعالیت لاندې خپل ژوند تیروي.
د ښاغلی انصاري په خبره دی وزارت د پناه غوښتنې قانون طرحه جوړه کړې او عدلي وزارت ته یې استولې ده، خو هغه کوم لاملونه دي چې د نورو هیوادونو وګړي په افغانستان کې د پناه غوښتنه کوي؟ په داسې حال کې چې دغه هیواد په خپله میلیونونه کډوال په نورو هیوادونو کې لري. د کډوالو راستنیدونکو په دې برخه کې د حقوقي چارپوه اسدالله حقپال بیا په دې برخه کې داسې نظر لري.
زما په نظر باندې علت او دلایل دا دی چې څو شی کې رسي، یو دا د استخباراتي مسله کېدی شي. افغانستان یو بې سرپوښه خاوره او دولت ده چې هر هیواد د سیمې هیوادونو او دولتونو غواړي چې دلته خپل اجنټان کسان ولري په مختلفو نمونو سره. دوم دلیل دا کېدی شي چې دغه کسانو چې دلته د پناه غوښتنه کړې ده دوی په خپلو هیوادونو کې ډول ډول په جرایمو مرتکب شوي دي، تر تعقیب لاندې وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ډسمبر 13 د کډوالۍ له نړیوالې ورځ سره برابره ده. افغانستان د نړۍ په شاوخوا اویا هیوادونو کې 15.6 میلیونه کډوال لري چې له ډلې نیم میلیون په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي. هغه پناه غوښتونکي چې افغانستان ته راغلي دي وایي یو داسې هیواد چې په نورو هیوادونو کې ډیر پناه غوښتونکي لري او غواړي چې خپل وګړي په نورو هیوادونو کې ومنل شي، نو تمه کیږي چې د بهرني پناه غوښتونکو د ساتنې لپاره خپل هم یو قانون ولري. خو دا لا معلومه نه ده چې دوی دغه هیله به کله په واقعیت بدل شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د خبرونې ورستای مطلب راخلو. د نورستان په منډور ولسوالۍ کې خلک شکایت لري چې ټلیفوني اسانتیاوي نه لري. چارواکي وایي چې ناامني د دې سبب سوي چې په دې ولسوالۍ کې د شبکو فعالیت ټکنی سي. روحولان مری تفصیل لري.
که د نورستان په منډول کې چاته د تلیفون کولو اړتیا پیښه شي، نو باید تر ګونډۍ ولسوالۍ دوا پورې مزل وکړي او له هغه ځایه تلیفون وکړي. دا ځکه چې د نورستان په لویدیځ کې تر مرکز لرې پرتې دی ولسوالۍ کې لا هم تلیفوني شبکه فعالیت نه لري. د منډول یو اوسیدونکی زبیر احمد وایي اوس چې د افغانستان په نورو سیمو کې تلیفون د اړیکو ټینګولو مهمه وسیله ګرځېدلې، د دوی په سیمه کې نشتوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
منډول ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزې او مخابراتي مشکلات به حد زیات دي. حتی یو کس د پوشال نه د منډول هغه پور نفوس ساحو نه 1 ساعت 2 ساعت پیاده روي، حتی 6 ساعت پیاده راځي، او د دواب ساحه کې خپل تلیفوني مشکل اړیکو کې ساتي.
محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی، وایي په تیرو 10 کلونو کې د هیواد ډیرې سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې راغلي او خلک یې د تلیفوني اسانتیاوو برخمن شو، خو د منډول اوسیدونکي لا هم ترې بې برخې دي.
تقریبا 10 کاله د حکومت تیر شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې منډول ولسوالۍ کې کوم د مخابراتو پایې نصب شوی نه دی. په منډول کې په مجموع کې لویه ولسوالۍ ده، د 80 کلی دی. په 80 کلی کې یو شرکت د مخابراتو فعال نه دی، خلک ډیر ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چارواکي هم مني چې د نورستان په منډول کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې یاد ستونزه هوار کړي، خو هلته شته نام نه وي د کار مخه ډب کړي ده.
موږ د منډول ولسوالۍ په وخت کې دوه انتن د روشان د دوه کاله په دی خو په پلان کې لرله، نه اخیستې مودې منظور سوې د انتقال لپاره انتظار باسو، نو تر اوسه پورې موږ موافق سوی نه یو چې خپل د روشان دوه پای منډول ولسوالۍ کې ځای په ځای کوم، او دوه پای نورم پیشنهاد سوی ده چې څلور سي هغه د دوآب او د منډول ولسوالۍ په مرز او د منډول ولسوالۍ په ساحات کې په نظر کې نیول سوی ده.
نورستان غرنی ولایت دی چې په کې د تګ راتګ لارې لا هم ستونزمنې دي. پر دې سربیره د دې ځای اوسیدونکي وای د روغتیا او تعلیم په شمول په ګڼو برخو کې لپامه غورځول شوې دي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سیریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق، یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خاله شپنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یو ویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام می سا واخله، ازرائیل پارام می سا واخله، شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا، یو مزدور په جړغونی انداز وې، خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي، مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر د پرخی څلور لارې تر څنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخې ته یو دېرش کلن ځوان ولاړ، ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوږ بوی لټېږي خو تر څنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیزه زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانې خامخا چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وای وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم تا جوړ کړ
چې
ناتنه ماتنه بل شي نه ناتنه. خو چلان ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نیست
ځینې مشران اوس راډیو ګانې چلي تاسو راډیو کوڅه
نو راډیو مو کله کله چلانو کله بندو
د خلکو غوښتنه سي ده.
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې راډیو چلانې هوټل خلاص او چې راډیو بندې وای بند هوټل.
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقي د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي، خلک ستړي دي. پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
میګه مور خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته چلن وای راډیو چلن
اوس موږ یې شي نه چلنو.
ل پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نوم محمد زاکر د کټواز دلته مې هوټل نه په غزنی کې زغبر په دې لسته چې موږ په خپله موږ خلک لږ تعلیم وکړو د تعلیم لپاره خلک له پته غواړي په ټي وي چالې هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
نوم محمد شاه وردګ هوټل نه ور خپل غریبي ده کوي خلک جګر خوندې نه سندره به سره کوم وایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی.
اوس سته خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی ده، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورځې هلته وروره تلویزیونه نه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر ډېر ډېرې هغه پخوانۍ سندرې وو، هغه شی اوس کم دي نشته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نوم محمد حکیم ده. نو ولی بم لاخ خو زو بم ژوندای شو قراری به ویني بنو مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمونه دي غمونه دي سره.
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي، خو سندرې نه ورڅخه اوریدل کیږي. رحیم الله ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
جانانم
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغه نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولي د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري. سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته، خود پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلق قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته او په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک د سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورې ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کره کتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لرم، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپل هم ډیر پخوانی ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پیښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل رفته وجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان راټول شو او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته تخپلوي لاس ور غزو د تخپلوي د پاره ټول رشتہ او دغه چې و د تخپلوي سره تړلې و، نو د مړو او د بیزایا وژنو مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوی د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ پوره کیدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغیرات راغلي دي، مثبت او منفي تغیرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا یادې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتن کې چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغیرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او پسل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو. د هنر جاج په نننې برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمد شاه بابا ادبی بهیر په کارونو او فعالیتونو غږیدل یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبی بهیر غړی یې. په دې ورسره چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول بیرته رنگ شول جوړ شول بیرته رنگ شول خدای احمد شاه بابا ادبی بهیر پاره چې زه څه اورم مال پاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی راځي په څه کې دی ولی دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نور ته
یو خو د دې بهیر اغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي ټول ځوانان دی او مینوال دی د ادب مینوال دی ټول په خپل تخلیق کار هم دی یعنی فنکاران هم دی څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي نو یو تندا یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ وړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو. بل لویه خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ د بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو اکثریت که په میش کې وزل که په میش کې نوي کله کله بیخي مسلسلې هم لرو خو میش کې وزل یو میلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع سره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په استرا درته ووایم چې کار پوه وي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحه یو څوک په نوم دي چې دا زما ده او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده نو هیڅ څوک ورته نه ځي
اونو دا خو مفت کار دی خلک بیا دغه نه کوي
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زه هلته اوسېږم او زما پخوان هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه واورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
همت صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی نو دا به اوس نه خرابېږي
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په ادبي خبره هم شته نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده
او چې هم ور سره مخو اره غوند چې به مونږ لري یو ساده مشاعره هم ور سره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالی یا د ولسی مبارزې د سرلاري پخر افغان باچا خان د وی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډ درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو ځوانان ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک وو، څه یې کول، سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا یې رانوړ، پخپل د ولسی سمون دپاره یې چې کم کارونه کړي دي، له کومو اپروچونو یا روشونو نه کار اغسته، له څه سره مخامخ و، اخر بالاخره څه یې وکړل د ده د ژوند د شناخت پاړه باندې. دغه شان په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راغواړو. مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منل شاعر پیر محمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې، چې دای کشیر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کمې ځانګړتیاوې باید ولري. همدغه شان مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار، هغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي، اوس څوک د دې نمایندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري وو، نامتو خلک پکې څوک وو. همدغه شان نور ډیر استادان، مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای، د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم مېلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربه شریک کړي، چې خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. داسې ډیر زیات استادان مونږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریکې کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپله ما ډېر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کېږي لیکچر ورته ورکم، مسلسل دوه درې لیکچرې په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچرې په دې باندې. نو غونډې همدغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري، بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو، دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هماغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډېر معلومات راکولی شي، نو هماغه برخه انتخابو او ملګري راځي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګ د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملا چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو، هغه د ځوانان ملګري دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې چې وي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په کونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلا په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کښېني، مطالعه وکړي، بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې مونږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي مونږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې مونږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي، یو اونۍ مخکې شریکه شي، او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي، وی ګوري د هغې
ځانکرکتنه معیاري کوي،
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو، او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې منګ وایو چې لنډه کیسه په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي خو منګ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږی او دغه ډیر ملګری د دوی منګه هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څه کې پیدا کیږي دا یو مثال دی یا په نورو علاوه د دینه نور موضوعات چې کوم دي چې آغاز موږ د جون سر تړلې دي په خو باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری په خبره وکړي دا هم یو خبره ده نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړی کوو معیاري کوو او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش دپاره په ورین تندي باندې زموږ بلنه مني او راضي موږ ته وخت راکوي
ډیره مننه احمد صاحب ژوندي اوسې پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد لیکوال او شاعر دی هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم که څه هم زموږ هغه ملګري یا غوړیدونکي چې هغه د ادبیاتو سره لاسو کار لري هغه خو به ستاسو له نامه سره ستاسو له کارونو سره ډیر آشنایي خو هغه چې نوې زموږ د رادیو اوري او یا ځوانان دي هغه د پاره تاسو خپل ځان ور پیژنې په هان سي بيزال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد که د ماشومتوب پاره راته وای کوم ځای کې و زکړې د چیرته وکړې
لغمان ولایت کې په دیارلس او دیرشم لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسا می د لغمان د روخان پولیس کې په 1955 کال په تر سره ولې بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون په 1955 کال فارغ شوم بیا مې د ماستری هم دلته وکړل
ماستری دی په څوم کال کې شوم
ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم
ها
ولې زه بهر ته لاړم د څو وخت د پاره زما تیزس پاتې شو بیا مې تیزس په 1955 کال کې ولې کو هغه مې دفاق یعنی په یخت کې زه په 1955 کال له ماستری نه فارغ شوی یم
پانسه ادبیات ته څنګه راغلی علاقه دی وکړه نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ما شپټوب نه مې له ادبیات سره ډېر مینه و له ټولو څنګه نه له ټولو د شتو نه له ټولو په انځیو نه زما زیاته مینه له ادبیات سره و او له بلې خوا نه د سیو ور لاندې خطر مې درته وایم چې یو څوک په نوم د طاهر خان د دې ساينس پوهنځي کې د تمحصل وو او د سره د دې د سلیکټر مایو باندې وو ولې باستې دا د پساس کې ډیر په دې د برابرته موږ ته زموږ پوهنځي ته هغه به موږ ته ریاضي درسونه راکول افتخاري
او
د خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کولې زموږ استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوه دي اما چې وینې زموږ د ادبیاتو سره او زموږ د پوهنتون سره د استادې مینه پیدا شو او دا نه اله چې زه به څنګه وکولای شم د کابل د پوهنتون استاد شم او بل اخره ته په تلاش مې کوو کوشش مې کوو تکل مې کوو ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلري دي او بل اخره دا خپل هدف ته ورسېدم او دا د نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناستم
ښه دا خو یعنی ادبیات ته ستاسو را تک شعوري و د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه و بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوی
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وی فسادی می او دوه نمره فارغ وم نو په هغه حساب باندې بیا د طالب تربیه پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه اول ته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه او دغه نو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او زما استعداد وو نو هلته جذب شوم بیاته زیو لاست دولس کاله تو استادم د طالب تربی پوانتو بیا کله چې طالبانو وخت ورشته پاره پوانځي کې رئیس د پوانتو مره وخت چې به د ادبیاتو پوانځي مرستیال شم
زما د غیداری چارو سره چندان مینه نشته
نو ما ته هم ویلی چې زه دا کار نشم کولای زه فقط درس او تدریس او دا خبرې کولای شم زما خو خپل نظر کې ونی نه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی په خپل کې زما ونی فورا مې ریزه وکړه او ځان مره تبدیل کې کابل پانتو لا معاونیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته د استاد
پانس ته خو دلته د ژبو ادبیات پانځي پښتو څنګه کې استاد دی پلسګونه سلګونه تزوایم چې زرګونه ماسیرین به مروزلی د درس او د تدریس خو یو مګر لیکوالی چېرنه دا شان لیکوالی مو کله شروع
بله زما د غدرې مسؤلیتونه سره ډیره یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې د غدرې مسلې په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثر نه لوستل او په دې سبب باندې چې د لیکوالۍ غوښتم جدا دي یو ډېر تحقیق دی څرنه ده یو څو محقق دی څېړونکي دي ولې لیکوال نه دي
بل
لیکوال هغه څوک دی چې لزانه شې ایجاد کی ادبی او هنري لیکنې او کی مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لاندې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه باندې لیکوال دی ولې یو څو ډېر محقق وي څېړنه وکوي کتابونه ولیکي ولې دغه ډول یو شانسګر نه جوړه ولې پنځګر باندې وستا خبره نو هغه موږ لیکوال نشو ولې لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثر ایجاد کوي
او نو څه څه دی ولیکل په پنس کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنگګدایان په نوم باندې رنگګدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کال کې خو انشاءالله پاینده کې
بیا چاپ
یو څه منور په لیکلي دی بیا چاپ او بل دا هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو له دا سړی نه ور کړې ده اي نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتل کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری می عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولیدو
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلی
او لیکلی می دو
او دا کی
ته انشاء الله چاپیږي دا به ډیر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سری زما اور باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ د آمده ده چې تور سترګي سری شي دا د غزل د غزلونو ټولګه ده چې تور سترګي سری شي خو اوس د آمده ده بیخي آمده ده خو مصرفیت زیات دی مصرفیتونه زیات دی ان شاء الله چې دا به چاپم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آمده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلارم چې دا به چاپوم
په څه د چېډنې د برخې راتو وای کومي کومي برخې کې د چېډنې کړي ځکه استاد تدریسي کتابونه مشته
د سې تحقیق مقاله د خو ما زیات لیکلي او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی هغه د طالب تدریب پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پانتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې د چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي چې چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقالې ډیرې دي د پوهاندې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې ما پایقت کې یو تالیف دی ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو ستاسو د خبرو نه به زموږ د اوریدونکو خو بیا بو اوریدلی او سر اوس په ځړه کې تلبسي شعر د پوانس بیا هایکو او څو هایکوګانی ورو یو غزل ورو
زه به د غزل په اړه خو ما په دغه شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم. مثلا بې قافي غزل به چا نه وي لیکلی، ما بې قافي غزل لیکلی دی او زما په دې ډیزرټیشن کې انشاءالله چې پزر شوی دی هغه ډیزرټیشن مې هم انشاءالله چاپ لاندې دی.
ډیزرټیشن د پانسپ د چی شپاره؟
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر.
ها ها خنوز بستاسي هایکوګان یو
دا دغه په انتون هله نشي رف دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی. چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هندار به جوهره چې تصویر نخی مړ جاپان سعود چل مالګر سټل لاته. او یو ډیره جالبه مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکو غانې ډېرې لیکل شوې دي، ولې مهم خبره ده چې په دری ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې. نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدا یعنی دا هایکو مې چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکو غانو ترڅنګ یو څو دری هایکو غانې هم شته. نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس دی هغه مایخه دی کوي. زه به درته وایم
شاده اوري
سپنگر دری هایکو نوم دی. گفتم جوانی گدای نزیبت تو را کوش پیشه دیگری برگزینی، گفت سپنگرم آقا گدایگر نی. نو بلده وسمن گفتم اشواه واه گیسویت شام شام است، به تبسم گفت مقبولت چشمان است، حریفش فرمود وسمه بس ارزان است.
ډیر مننه جناب پانسر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندۍ اوسې.
ایله کوم ډیره زیاته مننه.
تاسو له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالۍ کوچنیانو لپاره ځانګړې کړې ده. ترنو ماشومانو په نننې زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته یو ډیر خوږه کوچنۍ کیسه دراوروي. راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپیری نومیږي په شریک واورو. زرپانه
شپنه او خاپیری نن له سهار تر مازیګره کوچ نه شپنه د خپل رکشیوی ګډ پسې د غره لمن ټوله چان کړه. ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ. شپنه خفه وا نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې. دی ویلو ی ډبره پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانستا پیاز او چې ډوډۍ ته یو قتل خو زړې ورته ونه شو. په جړای پایلو کړ وزما پس و ته چیرې یې جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې. لسو شی بورسته یو خوګ غاګ واورید. پس دې ورګدای شپانه غلی شو اخو دې خوایې وکتل خو څوک په نظر ور نغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ. بیا غاګ شو سه شی ویشینو گئی زیم خاپیره د غرونو غرسنه. شپنه بیا غلی شو په حیرانه اخو دې خو وکتل. لیلری په یوې لوی ډبرې یو ښکلی نازکه پیغله ناسته وه. هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده، ښکلی وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه. شپنه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ څوک یې؟ خاپیری وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم. شپنه یې د ځان پر خوا وبلله. کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله. ډیره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ور پورته شي خو ونه توانېده. خاپیری راښکته شوه. شپنه وپوښتل زما هغه ګډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی؟ خاپیری وویل ولې په پسه دې څه شوي؟ کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او وی ویل پسه مې ورک شوی بېګا ته به یې لیوه وخوري. خاپیری شین خالۍ شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو؟ شپنه زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و. خاپیری پوښتنه وکړه زه پیدا کوم؟ شپنه یې وښکې پاکې کړې ته پیدا کوی شي؟ خاپیری ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کوم. شپنی وویل خا نو زر کوا ما ته زما پسه پیدا که چې نه وخته کیږي هسه نه لیوانی وخوري. خاپیره د ډبرې شاته ته وشوه او له څو شیبو وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمری نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه. خاپیره وویل واخله دا ستا پسه. شپنه یوه شیبه زیر شوه بیا له پسه تاو را تاو شوه. وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی، غوږې هم نیم پرې شوی دی. خاپیره خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګوډ او سم څه کوې، خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنی وویل نه نه زما پسه کوچنی دی، زه مې خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. خاپیره بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډیر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپنی ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنی بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپیره ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنی ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیره یوه شیبه غلی شوه، بیا یې شپنی ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ورپیدا کوي. خاپیره بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیره یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست. د پسه په لیدو د شپنی په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل هو هو همدا ګوټ زما پسه دی. خاپیره چې د کوچنۍ شپنۍ صداقت وکوت هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنۍ ته ورډالۍ کړل او ورته یې وویل دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډیکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم د یو چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله په آرامه مې سا واخله، ازرائیله په آرامه مې سا واخله. شاته مه ګوره هیڅوک د ژړا نشته، یو مزدور په ژړغوني انداز وي خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وي خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی، دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دی پکې ټکې معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی، بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده پسینو که درزا نشته.